طبي زدکړه زدکړه
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام د دولسمې دورې ګرانو محصلینو خدای دې وکړي تاسو به ټول روغ جوړ او سوکاله یې. د دې ساسو لپاره یو ځل بیا د طبی زده کړې د خوانیس پروگرام په دوام یو بل درسي خپرونه وړاندې کیږي. هیله ده ټول به خپلو درسونو ته حاضر وای او د نن ورځې درسي پروګرام به هم تعقیب کړئ. قدرمنو محصلینو ورځې کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو شپیتمه صفحه پیدا کړئ. په شپیتمه صفحه کې د لیور سیروسس لپاره تشخیص، درملنه، وقایه او سپارښتنو باندې خبرې شوې دي. یو ځل بیا هم لنډ تکرار پې کوم د دې لپاره چې لیور سیروسس یوه ډیره مهمه او شدیده ناروغي ده، باید په اړه یې ډیر ښه پوه شئ. د لیور سیروسس حالت دا د ینه په ناروغیو کې شدید حالت شمیرل کیږي. یعنی ینه مختلفې ناروغۍ لري، لکه هیپاټایټس زیړای، لکه د ینه غوړ یا فیټی لیور. ګورئ د زیړي مختلف ډولونه، ګورئ دا ټولې ناروغۍ ینه ته دومره زیان نه پېښوي لکه څومره چې لیور سیروسس. لیور سیروسس دا تقریبا د کینسر څخه یو قدم مخکې حالت دی. په کینسر کې ینه مطلق له منځه ځي، خو لیور سیروسس داسې یو حالت دی چې په کې ینه نور وظیفه نشي ترسره کولی او تر ډیره پورې لیور ترانسپلانټ ته اړتیا وي. یعنی د یوه بل کس ینه باید راواخیستل شي، هغه ځای پر ځای شي. اوس به نو پوښتنه دا وي چې ینه له کومه کیږي. ډیری وخت هغسې اکسیډنټ کیږي چې فرضاً په هغې کې یو کس خپل سر یا دماغ له لاسه ورکړي. یعنی دغسې اکسیډنټ کیږي یو ځای کې په نورو هیوادونو کې، فرضاً هلته ایمرجنسی روم ته یا انټینسیو کیر یونیټ ته، آی سی یو ته، په عاجل ډول د اکسیډنټ ناروغان راوړل کیږي. هغه کسان راوړل کیږي چې هغوی اکسیډنټ کړی وي او د هغوی سر فرضاً مطلق نشته دی، خو نور هغه د ینه فعالیت، د پښتورګو فعالیت څه نه څه دوام کوي. یا که چیرې فعال هم نه وي، حجرې نه وي مړه شوې، د ینه حجرې او د نورو ځینو غړو حجرې همدغسې وي. تر ډیره پورې بیا د دې دغه غړې راخیستل کیږي، هغه ساتل کیږي. نو دا ډول غړي، هغه که د ینه غړی دی یا پښتورګي دی یا نور غړي دي، دا ځینې وخت بیا هغه کسانو ته ترانسپلانټ کیږي یا ځای پر ځای کیږي چې د هغوی دغه غړي خراب شوي وي. نو موږ ویلی شو چې ینه هم ترانسپلانټ کیدلی شي، یعنی پیوند کیدلی شي. خرابه ینه لرې کیږي، پر ځای یې روغه یا سالمه ینه ځای پر ځای کیږي، سالم ځیګر ځای پر ځای کیږي. د لیور سیروسس د تشخیص لپاره مو ویل چې تر ډیره پورې د ینې آزمینه یا د ینې د وظایف آزمینه، چې هغې ته لیور فنکشن ټیسټ ویل کیږي، هغه باید ترسره شي. تر څنګ یې الټراساؤنډ ترسره کوو او بل لیور بایوپسي ترسره کوو. الټراساؤنډ بیا مو وایم چې د داخلي غړو د معاینې لپاره ښه وسیله ده، خصوصا د تشخیص په برخه کې ډاکټرانو ته ښه تشخیص ورکوي. د دې ترڅنګ لیور بایوپسی د ینې نه یوه ټوټه راخیستل کیږي، هغه لابراتوار کې کتل کیږي، حجرات یې کتل کیږي چې سالم دي یا خراب شوي دي، یا د وظایفو یا د خپلو فعالیتونو څخه لویدلی دي، هغه ټول په لابراتوار کې معلومیږي. د درملنې په برخه کې مو ویل چې درملنه یې درې برخې لري، د علت درملنه، دوهم حمایوي درملنه، دریم جدي حالت کې یوه بله درملنه چې هغه لیور ترانسپلانټ دی. د علت په درملنه کې د لیور سیروسیس علت چې د کوم علت له وجې هغه رامنځته شوی ده لومړی دغه علت پیژنو. که د هیپاټایټس سی یا د هیپاټایټس بی وایرس په واسطه رامنځته شوی وي نو دغه درملنه کوو. که د الکولو د زیات استعمال له وجې لیور سیروسیس رامنځته شوی وي نو ناروغ ته وایو چې الکول باید تاسو پرېږدئ. که چیرې نور علتونه وو، فرضاً فټی لیور وو، ناروغ ته وایو چې د غوړو استعمال کم کړه، وزن کم کړه، ورزش وکړه. په حمایوي درملنه کې یا په سپورټیو ټریټمنټ کې یعنی اراضو علایمو په درملنه کې ډایورېټکس ورکوو. ډایورېټکس د پړسوب کموي، ادرار زیاتوي، د بدن نه مایعات باسي تر څو اسایټس کنټرول کړو یعنی د ګیډې پړسوب کنټرول کړو، او د پښو پړسوب چې فیټینګ ایډیما ورته ویل کیږي یا فیټ ایډیما هغه کنټرول کړو. د فروسامایډ ډوز 40 ملی ګرامه ګولۍ په ورځ کې یو ځل ورکول کیږي. دریم په جدي حالت کې که چیرې لیور سیروسیس ډېر جدي حالت ته تللی وو نو لیور ترانسپلانټ ترسره کوو. د ځیګر پایوان یعنی د ناروغ خراب عینه لرې کوو او پر ځای روغ عینه ځای پر ځای کوو، د ناروغ نه خراب عینه هغه لرې کوو او پر ځای روغ عینه هغه ځای پر ځای کوو. ښه، وقایه باندې مو خبرې وکولې چې د هیپاټایټس بی واکسین باید ترسره شي، د وینې خوندیتوب، فرضاً د وینې معاینات باید ترسره شي، او د وایروسونو نه باید ځانونه وساتو، د جاغښت مخنیوی باید وکړو، د غټوالي نه مخنیوی، د الکولو نه کارول. ګورې الکول باید تاسو پوه شئ چې طبي الکولي هدف نه دی، دغه الکول د شرابو نه هدف دی، د دې نه استعمال مهم دی. سپارښتنې: الکول مکمل بندول، د مالګې استعمال کمول په اسایټس کې، متوازنه غذا ناروغ ته ورکول، د درملو سره احتیاط، دا برخې باید ناروغان په پام کې ونیسي. په نوي درس کې د تریخي تیږې یا ګال سټونز، د تریخي تیږې یا ګال سټونز تر مطالعې لاندې نیسو. ګورې محصلینو، د تریخي تیږې ته کولی لیتیاسیس هم وایي، کولی لیتیاسیس، او یا لنډ ورته ګال سټونز ویل کیږي. ګال تریخی ته ویل کیږي یا ګال بلیډر ته ویل کیږي، سټونز تیږې ته ویل کیږي. د تریخی تیږې، دا چې د تریخی تیږې ولې رامنځته کیږي او که رامنځته شي څه کول پکار دي او کومې نښې نښانې به شتون ولري، د دې په تړاو په نن درسي پروګرام کې غږیږو. ډیری کسان په ټولنه کې د تریخی د تیږې سره مخ کیږي. موږ اورېدلی دي چې فرانای کس د تریخی تیږې لري، عملیات ورته ترسره شول، یا داسې اورو چې فلانای کس د تریخی تیږې لري، دردونه لري، مختلف خبرې اورو. په نن درسي پروګرام کې د طب له نظره د تریخی تیږې یا ګال سټونز چې کولی لیتیاسیس هم ورته وایي دغه تر مطالعې لاندې نیسو. د تریخی تیږې ګورې لیکل شوي دي ګال سټونز. صفروي تیږې هم ورته ویل کیږي. ګورې ماتن ته، صفروي تیږې هغه وړې جامدې ټوټې دي چې په کوچنۍ کڅوړه یا تریخي چې ورته ګال بلیډر وایي په هغې کې جوړیږي. ګورئ، صفروي تیږې یا بایلری سټونز هم ورته ویل کیږي. صفروي تیږې هغه وړې جامدې ټوټې دي چې په کوچنۍ کڅوړه یا تریخي کې جوړیږي. نور لیکل شوي، تریخای شین رنگا مایه یعنی صفرا ساتی په دې خو مخکیم پوهیږی تریخای شین رنگا مایه ساتی چې هغې ته صفرا وایي تریخای شین رنگا مایه یعنی صفرا ساتی چې د خوړو په ځانګړي ډول د غوړو په هضم کې مرسته کوي دغه صفرا د خوړو په هضم کې په ځانګړي ډول د غوړو په هضم کې مرسته کوي په تریخې کې چې کومه مایه ده هغې ته بایلز ویل کیږي یا صفرا ورته ویل کیږي دغه صفرا د خوړو په هضم کې خصوصا د غوړو خوراکونو په هضم کې رول لري د دوهمې لیکې په پای کې لیکل شوی دی کله چې دا مایع ډیره غلیزه شي غلیز منا ټینګه ګورئ کله چې دا مایع ډیره غلیزه شي د دې مفهوم څه دی کله چې دا مایع ډیره ټینګه شي ګورئ د تریخې یوه دنده دا ده چې هغه بایل غلیز کوي د تریخې یا د گالبلیډر په فیزیولوژۍ کې موږ ویلی دی ګورئ تاسې مطالعه کړئ یوه دنده دا ده چې هغه د کومه صفروي مایع چې د هغه غلیزه کوي ځینې مهال د صفروي مایع دومره غلیزه شي چې د هغې نه ډېرې اوبه جذب شي جذب شي جذب شي بالاخره صفروي مالګې سره یو ځای شي یا ځینې نور مواد سره یو ځای شي یوه تیږه جوړه کړي ګورې بیا وایو متن د دوهمې لیکې په پای کې کله چې دا مایع ډېره غلیزه شي یعنی ټینګه شي یا د کولیسټرولو اندازه پکې زیاته شي ګورې محصلین دا چې دلته وویل شول چې د مایع چې کله غلیزه شي یا کولیسترول پکې زیات شي ځینې مهال دغه د بایلز په ترکیب کې کولیسترول زیاتیږي په مخکینیو درسونو کې ما تاسو ته ویلي وو چې بایلز د صفروي مالګې هم پکې دي کولیسترول هم پکې دي ځینې مهال د کولیسترولو اندازه پکې زیاتیږي کله چې دا اندازه پکې زیاته شي او تر څنګ یې غلیزه هم شي نو تیږې جوړیږي چې هغې ته خپله ګالسټونز ویل کیږي یا د صفروي لارو یا د صفروي مایع تیږې ویل کیږي ګورې بیرته راځئ متن ته کله چې دا مایع ډیره غلیزه شي یا د کولیسترولو اندازه پکې زیاته شي نو ورو ورو کلکیږي او د وړو تیږو په شکل بدلیږي دغه ټول مواد کولیسترول او تر څنګ یې صفروي مالګې او د غلیزوالی د ورو ورو په تیږو بدلیږي څلورمه لیکه کې لیکل شوی دی دا تیږې ځینې وخت هیڅ ستونزه نه جوړوي دا تیږې ځینې وخت ستونزه نه جوړوي خو که د صفرا لاره بنده کړي نو د ناز په ښي اړخ کې شدید درد پیدا کوي ګورئ که چیرې د صفرا لاره بنده کړي د صفرا لاره بنده کړي موږ د صفروي لارو په اړه په اناټومۍ کې ویلي دي سیستیک ډاکټر کمن بایل ډاکټر هیپاټیک ډاکټر دا ټول ډاکټرونه دي که چیرې دا لاره بنده کړي نو د نس په ښي اړخ کې شدید درد پیدا کوي په ښي اړخ کې ځکه پیدا کیږي چې دغه سیستم په ښي اړخ کې دی صفروي لارې په ښي اړخ کې دي په ځانګړي ډول د غوړو خوړو وروسته ګورئ دردونه خصوصا په هغه وخت کې ډیر پیدا کیږي کله چې یو څوک غوړ خوراکونه وکړي ځکه کله چې غوړ خوراک یو څوک کوي په دې وخت کې صفروي مایع د هغې بهر ته راتګ زیاتیږي یا وبویم چې د هغې راتګ کولمو ته زیاتیږي دلته نو دغه لارې بندې شوي دي هلته صفروي مایع ورپسې راځي خو دغه کوم پایپونه چې دي دا بند شوي دي په دې وخت کې درد اضافه کیږي ګورئ محصلینو دې موضوع ته لږ بیا خلاصه ورکوم کله چې په صفروي کڅوړه کې یا په تریخې کې دغه تیږې جوړې شي دا کوم اراز علایم نه ورکوي یعنی کوم درد نه لري کومه ستونزه نه لري ځینې مهال دغه تیږې راوځي د کڅوړې نه راوځي په سیسټیک ډاک کې یا هغه ډاکټ یا پایپ کې بندیږي چې هغه ګالبلیډر ته تللی دی او یا په لاندینیو صفروي لارو کې بندیږي په کامن بایل ډاکټ چې ورته وایي یا لاندې امپول اپ واټر موږ د پانکریاټایټس لپاره یو سبب د تریخې تیږې یا د صفروي لارو تیږې ښودلې وی همدغه صفروي لارې تیږې لاندې خواته راځي په هغه ځای کې بندیږي کوم ځای کې چې د پانکراس ډکټ ورسره یو ځای کیږي کله چې دا حالت وکې شي نو دردونه پیدا کیږي دا دردونه خصوصا په خي طرف کې وي، په رائټ هایپوکونډریم برخه کې په خي طرف کې وي. او دا دردونه کوم وخت ډیر زیاتیږي؟ کله چې یو څوک غوړ خوراکونه کوي. د غوړ خوراکونو پر مهال د کلی سیسټوکاینین په نوم یو هورمون دی چې هغه ګال بلیډر تنبه کوي ترڅو دغه مایع بهر ته راووځي په پایپونو کې. هلته پایپ کې یا په ډکټونو کې تیږه بنده شوې ده، نو په اسانۍ سره دغه مایع نشي تللی، له امله یې په لاره کې فشار زیاتیږي او دردونه پیدا کیږي. ښه، کله کله له درد سره زړه بدوالی او کانګې هم وي. ګورې، لیکل شوي کله کله له درد سره زړه بدوالی هم وي، کانګې هم وي. د تریخي په تیږې کې کله چې یو ناروغ د تریخي تیږې ولري، کله کله زړه بدوالی هم ورسره وي، درد هم وي او کانګې هم وي. لاندې خوا کې لیکل شوي ګورئ، که نښې ونه لري ځانګړي درملنې ته اړتیا نه وي، کارا ظالم نه وي، دردونه نه وي، کانګې نه وي، نو درملنې ته اړتیا نه لري. ګورئ، درملنې ته اړتیا نه وي، خو که درد او ستونزې زیاتې شي، نو ډاکټران اکثره د عملیاتو له لارې تریخی لرې کوي چې ورته کولی سیسټیکټومي وایي. ګورئ، که درد او ستونزې زیاتې شي، درد زیات شو، ستونزې زیاتې شوې، دغه کاڼي غټ وو، نو ډاکټران د عملیاتو له لارې دا تریخی لرې کوي. دې عملیې ته بیا نو کولی سیسټیکټومي وایي، او دا اصطلاح تاسو مخکې اورېدلې ده. لاندې انځورونه وګورئ. انځور وګورئ، تاسو په دې انځور کې د تریخي کڅوړه وینئ چې په لسګونه کاڼي پکې پراته دي. بی انځور وګورئ، په دې انځور کې هم درته د تریخي کڅوړه معلومیږي چې په منځ کې کاڼي شته دي. او سی انځور هم وګورئ، په دې انځور کې هم درته د تریخي کاڼي معلومیږي چې په ژیړ رنګ سره تاسو ته ښکاري. ډی انځور کې هم درته همدغه کاڼي په واضح ډول ښودل شوي دي. ښه، نو محصلینو، په نن درس کې ګورئ د تریخي د تیږې په اړه، یا کولیلیتیاسس چې ورته وایي، یا ګال سټونز، د دې په اړه مو خبرې وکولې، تشریح مو وکوله. په دې هم پوه شوه چې د تریخي تیږې څنګه رامنځته کیږي، نښې نښانې یې څه دي، او په کوم وخت کې نښې نښانې ورکوي، درملنه یې څه ده. یوازینۍ درملنه، ښه درملنه چې ښه نتیجه لري تر اوسه پورې، هغه ډیره عامه ده، هغه د تریخي د تیږې لرې کول دي، هغه د لیزر په واسطه یا د عملیاتو له لارې. خو اوسنیو وختونو کې د لیزر عملیات ډیر کامیابه راځي. ښه ګرانو محصلینو، اوس لپاره د درس همدومره بس وي. راتلونکي درس کې یوه ډیره مهمه ناروغي چې هغه د شکر ناروغي ده، همدغه ناروغي راپیلیږي. د شکر ناروغۍ په اړه به ډیر لازم راسره پوه شئ. د شکر لپاره اجرا کیدونکي ټیسټونه څه دي، دغه ټیسټونه څه ډول ترسره کیږي، څومره اندازه د وینې شکر چې لوړ وي یا د وینې ګلوکوز چې لوړ وي، دې ته مونږ شکر ویلی شو، او یا د شکر ډولونه څه دي، د شکر لپاره کوم ټیسټونه ترسره کیږي، د شکر ناروغۍ نښې نښانې څه دي، درملنه څه ده، څه ډول یې کنټرول کړو شکر ناروغي، وقایه څه ده، په دې ټولو باندې به انشاءالله په راتلونکو درسونو کې خبرې کوو. اوس لپاره دې همدغه درس په همدې ځای بس وي. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ 23مه درسي خپرونه ده. د 23مې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د ای توری دی. 23 شمیره پیدا کړئ، 15مه دایره توره کړئ، ای توری. تر بل درسي پروګرام ماته اجازه راکړئ. ښه دوسئ، علامه مل شم.
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.